السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خپرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دغه پروګرام خپور شوی. د طالبانو د حکومت د څلور کلنۍ په اړه پکې خبرې شوې. تاسو دا پروګرام در سره تکرار اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پیغام ولوست، او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. طالبانو د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. له نن څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نور دې دا څلور کلنه بې عدالتي ختم کړي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي دي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې ده، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی. طالبان وایي چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر له مخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلونو اټکل کیږي. د غراس په شمال لویدیځ، لویدیځ، جنوب ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نښې ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منسره کې د بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندویه چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په باجوړ کې شپاړس جسدونه له سیلونو راایستل شوي او وطن لا هم تری تم دي. د ښاغلي فیضی په وینا په بټګرام کې لس، په کوزدیر کې پنځه او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله ساور کړي. او د هند صدر اعظم وویل که په راتلونکي کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودي د خبرداري نن له برتانوي استعمار څخه د هند د خپلواکۍ د اتاویایمې کلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. ښاغلي مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړې دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پلګام په سیمه کې د ترهګرو له یو برید وروسته پیل شوه. د ترهګرو په دې حمله کې شپږویشت سیلانیان ووژل شول. نوې ډیلي د دې برید پړه پر پاکستان واچوله او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کاله پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی، خو هیواد لټیټو حسکو سره مل دی. یو شمیر کسان په کور دننه د طالبانو حکومت ولی ستای یا وای امنیت نسبی خکړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جاس پلاټه کې دي. خو ګڼ شمیر نور بیا په ځانګړې توګه ځوانان او نجونې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وایي د طالبانو په حکومت کې بیکاری زیاته شوې، اقتصادي حالات خرابه شوې او له هیواد د ځوانانو تېښته ډېره شوې. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لنډو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او خبریال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاتف مختار، خبریاله او د ښځو فعاله ډیوه پتنګ، او د افغانستان بله ښځینه فعاله انارګله زیرک. میلمنو ته خراغلاست وایو او ریدونکو تاسو هم کولای سي چې ورسته خبرونه سره یو ځای شي خبرونه ته زنګ راو وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره سرګند کړئ. د خبرونه د تماس شمیره ده 00422112501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښی ده. لسلو زیات تبصرې پر راغلي چې هغه تبصرې به هم که وختو د خبرونې په اوږدو کې له نور اوریدونکو سره شریکوو. میلمانه سټوډیو سره به یو ځایږي ښاغلی زواک سټوډیو سره وصل شوی دی. زواک صاحب ستړي مشي راځئ پیل کې ستاسو لاند تحلیل واورو چې د طالبانو 4 کلن حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلې څه کېدلی شي؟ دا څنګه تمام شو 4 کاله د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان؟
ډېره زیاته بلونه کوم ودان د 15 د اګست 4 کاله پورې کېږي. دا 4 کاله د مختلفو ځایو نه مونږ مطالعه کولی شو. یو خوشبینانه دید نه چې د مسلې ته ګورو دوه ډېر مهم شیان پکې یادېږي چې هغه سوله ده. هره ورځ مختلفو احصایو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې دا 3 کاله روانه وه، نو بعض وخت کې 100 کسانو پورې خلک وژل کېدل، کله کم کله زیات، خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه و قرباني. نو د دغې زاویې نه زه خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه دی سوله ده، خو خبره دا ده چې دا جګړه کوله چا؟ یعنی داسې خو نه وي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه د منځه وړل او سوله راوستله. دا جګړه خپله طالبانو کوله، او د جمهوریت د دغسې یو نظام چې هغه د خلکو د خوانه ټاکل شوی و، اساسي قانون یې درلود، مشروعیت یې درلود، د هغه نظام په وړاندې جګړه کوله. نو هغه نظام سکوت شو او طالبان راغلل، نو خیره خبره ده چې جګړه بنده شوه، ځکه جګړه د دوی ترمنځ وه. یعنې دا داسې یو کار دی چې په طبي توګه شوی دی. داسې بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دې مسلم کوشتې په یادېږي، بندونه یادېږي، دې کې شکل شته دا ستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي. د دې یادونه ضروري ده د سولې فضا برابر شله، خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې غودل شوی. داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ کې غودل شوی، او بیا په دغه 3 کلنه دوره کې څه ناڅه کارونه پرې وشول، او دا زمینه مساعده شوه ده چې په دغه وخت کې اجرا شي. خو ټیپي کمال یعنې مطلق د دغه نوي دور ته سره ورکولی شي، ډېر یو ستر کار دی. او طبعا د افغانستان په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیر درلودلی شي، لیکن دا ځای بل اثر دی په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخیستی څه دي. موږ دواړه خواوې باید وسنجو، څه یې د افغانستان خلکو ته ورکړل، څه یې د افغانستان د خلکو نه واخیستل. د افغانستان د خلکو نه ازادي اخیستې ده، د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخیستې دي، د افغانستان د نجونو نه تعلیم اخیستی دی. او دغه تعلیم یوازې نجونو نه دی اخیستل شوی، د تعلیم کیفیت چې تاسو نن سبا وګورئ، مکتبونه وګورئ، پوهنتونونه وګورئ، او په هغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې کیسه روان دي، یو فاجعه روانه ده. تاسو دا که وګورئ، دغه پخوا کې افغانستان یې سخت منځوي کړی دی. افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی. نو هغه څه چې موږ ورکړي دي هغه د هغه قیمت ډېر زیات لوړ دی. تاسو فکر وکړئ چې په میلیونه جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي، او هر کال دغه شمېر زیاتېږي، او دغه نه جبرانېږي، دغه عمر دی تېرېږي. په دغه عمر کې چې دی، یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر بد حالت و. کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند، ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلینې ناستې وې، امتحان ته وتلې، دا امتحان نه چوکېستلې، د آخري کال امتحان و، همدارنګه د نور څه هغه یې راوګرځولې، او اوس همدغسې پاتې دي. نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شله، دا خو بیا نه جبرانېږي، دا خو عمر دی تېرېږي. نسلونه دغه سو نسل زموږ یعنی د هر کال د څومره محصلینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر به علم تیږي عمومي کومه فضا چې حاکمه ده یو دیکتاتوري حاکمه ده یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي هلته خبرې کول آزاد نه دي تاسو وګورئ حتی دیني عالمان خبرې نشي کولی چې خبرې کوي بندیانېږي او مشکل سره مخ کېږي نو د افغانستان خلکو خپل آزادي په دې څلور کالو کې د لاسه ورکړې ده علم پرمختګ زمینې د لاسه ورکړې ده افغانستان منځوي شوی دی او د هغه په خوا کې هغه څه چې ډېر څه یعنی راتلونکي نسلونو دپاره زموږ اهمیت لري هغه دغه نوی نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کېږي مونږ کوم نوی ذهنیت چې خلکو ته ورکو د هغه خو بیا نسلونه د هغه اجزې پاتې کېدای شي نو مونږ ډېر زیات څه ورکړي دي او تبه یو سره لاسره وړل وجود لري او په دغه ډول زاویو نه منظورونه نه بایچره ده مطالعه
کور ودان ځواک صاحب سلامات سي ډېر ښه تقسیم بندي مو وکړه او هغه پرتلام سره وکړه چې د طالبانو حکومت افغانستان ته څه راوړي کوم مثبت کارونه کړی او څه افغانانو نه اخیستې دي او تاسو په ټکو هغه کوم شی چې اخیستل سوی دي دغه تله درانه ده نظر هغه چې افغانستان ته ورکل شوی دي کورودان راځي چې د نور ملمنو د سر خبرې هم واورو ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټډیو سره وصل دی مختار صاحب ستړي مشي تاسو په ټکو د طالبانو د حکومت څلور کلنې حضور افغانستان لپاره په څه معنی وو
سلام تاسو ته او تاسو له تاریخ د افغانستان مسلمان ملت ته که اجازه راکړئ تر ده د مخه چې په ده باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول یا څه کوي د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم دا باید مطالعه سي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو ارزښتونو باورونو دودونو او دستورونو په خلاف افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې په فساد مبتلا و او د شپې او ورځې د افغانانو په کورونو باندې حمله کول د افغانانو کورونه ورانول بمبارونه کول حتی د بمونو مورم د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل په علمي او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې منځته راغی او هر څه تدبیر به امریکا نیول وزیر و مشیر امریکا تاکل او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به داسې یو انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سله کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوري لاندې و دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسېدل او د قدرت ګدۍ ته ورسېدل متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته ونه کتل افغانستان ته داسې یو متوازن سیاست تعریف ورمعرفي نه کړل چې دغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ د چینایانو او د روسانو سره ودریدلو او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو طالبانو د خپل ملي ګټو پرانا کې د یو متوازن سیاست تعریف نه کړل بل موضوع دلته طالبانو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو هغه تعارف ته یا د طالبانو پیژندلوی ته په نړیوال سټیج کې ضرر ورسول او افغانستان نور هم انزوا خواته لاړ طالبانو نشو توانېدلی چې پر داسې یو ستره لویه جرګه یا پر داسې یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونډه ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري طالبانو متاسفانه د میډیا په حق له ژورنالیستان ونیول، د خپل حریفان او رقیبانو د ځپلو لړۍ شروع کړل، او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل. په دې لحاظ اوسنی کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري، که په افغانستان کې جنگ نه دی، جګړه نشته، دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د یو بل نیابتي استخباراتي جګړې قرباني نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرون هم د روسانو پښو ته خپل سلا کېښود او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل، د مقاومت خبره کوي. زما آند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لاره نه لري پرته له دنه چې په یو ملي اجماع باندې منتج سي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي، او بلا قید او شرط طالبانو د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. که چیرې طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن د ده باعث شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار ومومي، او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله، کور ودان مختار صاحب سلامت اوسئ. وروسته به په دې تم شو چې پنځم کال کې د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کومې کورنۍ دندې دي چې طالبان باید په لومړیتوب کې راولي، تر څو د کال دغه د واک دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لږ تر لږه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړه سي، او په سیمې او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مخته لاړ سي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک، ستړي مشي. د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهر خو همدا دي چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوي دي د اروپا په یو شمېر ښارونو کې، د غراس په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک له څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، او وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند دې سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره، له ولس سره په تماس کې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شوی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه او نیکې هیله تاسو ته، بیا تاسو د استډیو له لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. دا خو هغه کسان چې په خارج کې دي، نو د هغو خبرې او د موږ خبرې ډېر تفاوت سره لري. ولې په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې داسې شوقیم خپل غږجه کې کنه. ولې په دې چې دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه دي، نو د ستونزو او مشکلاتو سره سلاس او پنجه نرم کوي. هغه د افغانانو، د افغانستان ښځې دي، بالخصوص هغه ښځې چې دلته مثلا په افغانستان، د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته ښځې ډېر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د ښځو نه اخیستل سوی، د کار حق د ښځو نه اخیستل سوی. ښځه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي، نو چیرې یو ټولنې نیمه برخه دغه نه محروم وي، دغه قشر نه محروم وي، کنه هغه ټولنه بیا پرمختګ نسي کوی. نو د ښځو نه څه حقونه چې الله تعالی ورکړی ده، صحیح ده. د افغانانو ښځې دا نه غواړي چې مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي، مثلا هغه مثلا ایجاب مراعت نه کړي، لوس وي، او مثلا سرتور سر وي، او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي. دوی حق هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي. خو متاسفانه دا خبره دی، ما خبره دی، دوی د سپو خلاص غوغو او رسا حقوق اسلام ورکړي، هغه دوی د ښځو نه فعلا نه اخیستي. ګوره، د تعلیم حق الله تعالی ورکړي، هغه یې تر اخیستي. د انتخاب حق ورکړي، هغه یې تر اخیستي. مثلا ښځې د سینه د ښځې دی، ایوان په سیر ته وساته پور کې، لکه ایوان ته سوا خا چوي، ښځې ته یو ګوله ماړی ورکه بس. نو دا د ښځې ځوان شو، دا خو ځوان نه ده، دا خو اسی یو ځوان دی پاتې کېدل ده. نو هغه څه حق حقوق اسلام ورکړي، هغه یې ټول تر اخیستي. یعنی ښځې په دغه فعلني دا فیلی شرایط کې خځه ډیر د ستونزو سره او د مشکلات سره مخ دي. مثلا موږ د تاسو افغانستان کې هغه ډیر په درې سي سوو بشي دوا یې چې خځه ټول کندي دي، ټول یتیمان ورته پاتې دي. هغه مثلا په روزمره ژوند کې غوښته خپل فامیل ته، خپل عیل ته نفقه برابر کړي، هغه د دوی نه فیصل سوی ده. اته پرون یو قضیه په خوست کې وسوسه، یو خځه او میړه دواړه، خځه او خاوند دواړه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه دواړه خودکشي وکړه. نو خلق خپه دي خلق ازورده دي ما دي اسلامي اماراتو نه د خوښه ده هغه حق اسلام مرکل هغه حق ورکي تاسو د تعلیم حق ورکي مثلا کنه یو جرم کوي یو ګناه کوي هغه د هر چا فردي حق ده تاسو باید مثلا هغه شخص په ګوته کوي د سینه هغه یو ماتل دی یا سدي وس په لپاره ټول په سین سره ورته واچوي نو دا حق او قص اسلام مرکل کې دوی ورکي مثلا د خلک بسنګ ته دوی سنگ ته ودرېږي د دوی نه به ملاتړ وکي د دوی نه به حمایت وکي کچیر دغه حالات فعلا په فعلی شرایط کې روان ده خلک ورسره سره بل د دوی نه متنفره کیږي او سه دوی د خپل ازادي ورځ مال کوم ازادي وصافي اوري په میډیا کې کته چې دلته نه یې په میډیا کې اوري ویني چې په کونړ باندې په نورستان باندې د پاکستان د بمونو باران ده د ازادي ده دوی په میمنه خار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب حضور را باسي تهدیدوي چې تاسو راځي د ورځ د مکسر اول منځي خطا چې خپل غږ چې کچی د تاسو د مکسر د ورځ بدرګه نه کوي موږ تاسو وافته غیر حاضر وو ما موږ د تاسو نمرې کمو نو دغه استقلال نشو دغه ازادي نشو دغه ازادي موږ په دې راځي دوی ازادي اخیستې وي خپل ازادي لا سره وړي نور د افغانستان هغه حقوق خپل ازادي د پونه لاندې کړی
کور ودان موږ ډېر هڅه وکړه چې نن په دې بحث کې ځان سره د طالبانو یو پلوی هم ولرو خو د طالبانو هغه رسمي ویندویان موږ سره خبرې نه کوي او وایي چې ستاسو رسنۍ پردی ده او موږ د ځان نه بولي نو ځکه موږ سره خبرې نه کوي کاشکې مو دوی درلودی چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای خو خیر هڅه به وکړو چې اوریدونکي را واخلو او اوریدونکي را سره وغږیږي دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې زلولمه سمون سرګن لیکلی دی وای د طالبانو مثبت او منفي تغیرات داسې دي چې مثبت وای د عمومي امنیت نسبی کېدل دي د اداري فساد په ځینو برخو کې وای کمای ده او د غراز مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وای پراخ اقدامات شوي دي خو منفي وای دا دي چې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمیدل او د نړیوالې انزوا زیاتېدل او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوی مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښ یم او ژوند کې مې ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي عینالدین احمدزی لیکلی وای موږ خو خپل ژوند ته پرېږ دی قسم په الله کې مې د طالب د حکومت سل افغانۍ ګټه هم خوړلې وي خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلی بل اوریدونکي لیکلي وای چې سپینې سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي او لیوي وای کندې ته وهي نه پیږم کوم متل لیکلی خو ویلې چې سپینې سپینې نسیم ویلی دا اوریدونکي قمر علي همدرد دی حمدالله محب لیکلی وای نور ښه امن او امنیت ده خو ځوانان سر ټکوي او ځوانان کار روزګار نه لري البته باید یادونه وکړم چې 240 تبصری راغلي ټول نسل لوستلې دا څو نمونه وي چې ما راوښتلې وروسته به بیا هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ باندې خبرې وکړو اوس راځو بیرته بحث ځواک صاحب دغه کومې ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې او پرتله مو سره وکړه دغه سه مختار سه بیا یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی لوی جرګه نه در بلل شوی مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ایز سټیج کې هم د افغانستان رسمیت هغه سن نه ده چې لکه څنګه چې حکومتونو لپاره لازمه ده دغه راز میرمن زیرک ویل چې خځې لستونځو سره مخامخ دي خځې ته هغه حقوقونه چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي او د اسلام په نامه هغه حقوقونه ترې اخیستي نو اوس دا بحث رامختکیږي دا پښتنه رامختکیږي چې ولې د اوریدو غوږ نشته او که د اوریدو غوږ وي ولې د عملي کېدو لپاره اقدامات نشته ولې طالبان په دې څلور کلونو کې دغه غوږونو ته غوږ نه ږدي او ولې عمل نه پې کوي
مننه اساسي سوال هم دغه دی اساسي خبر هم دغه چې دغه اوسنی حاکمیت چې دی دا یو استبدادي حاکمیت دی یو وروسته پاتې ډېر متحجر فکر دی چې په افغانستان حاکم شوی دی اول خو اجازه راکوي چې دا ویمه طالبان کومه مذهبي او دینی ډله نه ده کوم ستر عالم دینی عالم په دې کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور عمده دینی تحریکونو لارې پرانیستې دي نو فکر وړاندې کړی دی دوی دا کار کړی وي دلته د یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوه.
ما ځواک سه وای چې مشر شیخ هبت الله خونزاده شیخ الحدیث دی او د غراز ور سره ډیر نور ګڼ شمېر
مفتیان دي. زه نوم جمله یې نه دي ګوري اجازه راکړئ زه یې مشر دغه سی وډل چې هغه نو یو یو چې دا کړی وی یعنی یو مشخص دینی د غول لري چې مثلا قانون المسلمین تاسو یاد ولر شي نور ډل تاسو یاد ولر شي مختلف دینی حرکتونه دي په ټولنه کې چې هغه تاسو یاد ولر شي یو خاص فکر لري یو خاص دلته چې دی تاسو وګورئ دی دا سه یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ مندل چې هغه فیصلہ دینی علوم کی لاخود درجہ ولری ټول ملائن را ټول شوی دی ګوري دغه رقم دغه رقم جامد دغه سچ دا روان دي تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانانی په دې باندې فکر کوي چې آیا اسلام کې دا روان دي د جنکو تعلیم بندول د خلکو د سیاسي ازادګانې بندول دي دا کوم کرونا کوم فرامین چې مولا هبت الله خصوصا صادر کړی دي د تعلیم په باره کې د نجونو په باره کې د کار فعالیت په باره کې آیا دا اسلام کې شته؟ که اسلام کې نشته ځنه خلک وایي چې دا ډېر هغه وروسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت دی نو دا سوال پیدا کېږي چې دغه ډېر وروسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو منسجم شو یو ډېر لوی ستر غورځنګ له جوړ شو طالبانو په نوم باندې دغلته د استخباراتو کار دی چې همدغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دی منسجم کړل نو دا څه چې کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري دا سچ روان دي دا کوم ازادګان چې غاس شوې دي د خو زره چې کوم څه کیږي دا دین پورې ارتباط نه لري دا دینی احکامات قطعاً دغه څه نه دي یو استبدادي ډله ده د خاص سیاسي اهدافو لپاره جوړه شوې ما مخکې دا ویلې دي زه وسم دا وایم چې طالبان چې دي طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یو ډله ده یو نیابتی ډله ده د استعمار د کله چې ګوره د کورنۍ جګړې وخت د کورنۍ جګړې په محل کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل سره خلک وژل شو دلته چې د خلکو ژوند ناموس او مال او هیڅ مسؤل نه وو خلقانو پرچمیانو سقوط کړي او هغه هم دغه سیو جنایتونه کړي د خلکو په وړاندې چې خلکو کې زید لاس ور کړي دغه سیو وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت یو دریم قوت باید راوځي کېږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي دغه دریم قوت باید د ماهیت له مخې یو ملي قوت وي ان دغه وخت استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله دوړ کړه ډیزاین کړه او دا پخات کې د افغانستان په د یو دریم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کوتا و نو دوی مجبور او مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګي ځکه د دې کوم فرامین چې دي د دې کوم احکامات دي او کوم څه چې د افغانستان کې د سیمه کې کول غواړي هغه نه د دینی احکامات سره سمون کړی او د نورو دینوي قوانینو د احکاماتو سره او نه د تنه دی دفاع کول شي نو باید ازادګان بندي وي محدود وي فعالیتونه بند وي یو مطلق تورتم فضا حاکم وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه څه دوی عمل وکړي
او دوی هم څه خپل تګلارې ننګ کوي او وايي چې دوی تګلارې شي شرعي بیس لري
ضرورت دغه ده چې ازادګان نه وي رڼا نه وي تورتم وي او د دې د استخباراتي اهدافو په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شي وي دي مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاد کړل چې خدای نه خواسته مونږ کوم بل جګړې قاتل نه شو د مقاومت په نوم خلک یاد کړل هغه خلکو اوس امتحان ورکړی دی بیا هغه په سګنی کې هغه دومره په فساد او په ظلمونو هغه ملاتړ د لاسه ورکړی دی لیکن زه چې دا لرم هغه کوم وضعیت چې روان دی او کوم حالت چې اوس په افغانستان کې دی زه یې لږه مچې د دنا بل افراطی تر ډلې ته زمينه سازي ونی شي تاسو وګورئ خپل طالبان دا یادې چې په بلوچستان کې د داعش لپاره مراکز جوړ شوی دی، پاکستان جوړ کړی دی، په پښتونخوا کې خو نه مخکې نام دغه مراکز وو. اوس چې څنګه بیا امنیتی په پښتونخوا کې ده، خپل د پښتونخوا سیاستوال وایي چې حکومت او پوځ د خوانه قصدن دا رامنځته شوی ده. نو د طالبانو سیاستونه او نړیواله لوبه چې سره هم روانه ده، زه ونه یېږم چې افغانستان د یو لا بدې افراطي ډلې منګل کې ونیولې، دا غي داغسې یو بلې جګړې خواته لاړ نه شي. نو طبعاً دغسې یو ډله چې د هغې ماموریت دغسې یو انتقال وي چې افغانستان او دغه سیمه لا بیا هم نوې خواته بوزي بالاخره، نو هغه باید دیکتاتور وي، یو یو استبدادي ډله وي، هغه باید د خلکو ازادي ګانې واخلي، هغه باید خلک پرې نه دي چې د خپل ارادې او د خپل منافع په اساس باندې تصمیم ونیسي او عمل وکړي. همداسې باید محکوم وساتي تر څو
کور ودان. ځواک صاحب سلامات او سره راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو سره مجمنه کړې و چې یو څو اوریدونکو به راخلو، د دوی نظر هم لزان سره لرو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبرې ورسره کوو. ستړي مشه، د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري.
مننه، السلام علیکم تا استاد مرمنو ټول ته نیکی له احترامات وړاندې
کوم. ډیره مننه زموږ دایمي اوریدونکو توخی صاحب. ستړي مشه، څلور کاله د طالبانو د حکومت سره ډول تیر شول، مثبت او منفي بدلونونه څنګه ارزوي پلانډو کې؟
مننه، مثبت هم لري منفي هم لري. منفي په دې چې د خپلو مکتبونو باندې په دې باندې مرګیږي، دا یو ناوړه کار ده. خو البته ولو کدي ځمنه کړی دي چې زمينانه د مسایل خو وخت ډیرونه وي، مفتدي انتظار باندې ډیر دی. او مثبت ټکي هم لري، تر ټولو لوی مثبت ټکي دا د سیدو رجب درې سو جنازې مو سپارلې، الحمدلله نن امنیت ته. ولو کله تیری ادارې پاتې شونی وایي چې امنیت خپای اداره کې هم ده، خپای اداره کې پروژې نه جوړېږي، سړکان نه جوړېږي. البته د کابل کندهار لویه لار جوړه شوې ده، بندونه تړل شوي دي. زموږ د زابل په ولایت کې د تورې وخت باندې جوړ شوی ده. په نورو ولایاتو کې مسته نو طالبان خپل پرمختیایي کارونه پر مخ بولي دي، د افغاني ثبات ټینګ کړی ده. نور داسې فساد او رشوتونه شر دا ورک شوي دي. نو دا څلور کاله تر ډېره حده پورې خیر نور مثبت ټکي به هم وي، نو اقتصاد یې پر مخ بولی ده. نو په شک کې تیریږي. او محترم میلمانو وویل چې دا حکومت غیر شرعي ده، دا موږ د وو پکلک د کسدا بالکل شرعي ده، بلکې شرعي احکام جاری دي. خو البته مېلمه به داسې غواړي چې شریعتونه او اسلامونه دوه ډوله دي، یو شرعي نظام ده، یو داسې نظام ده چې هغه د امریکا په ناپو یې امریکایي شرعي نظام وي. دلته امریکایي شرعي نظام هیڅ ځای نه لري، دلته یوازې شرعي نظام جاري ده، پر ټولو خلکو باندې تطبیقیږي. نه خبره چې دی و کوم نظام ته شرعي وایي. خو البته دا هم وویل چې دلته د ایشان راځي، الحمدلله د ایشان سل په سل کې دلته نشت او نابود دي. یوه یوه حمله به کوي، خامخا هغه په امریکا کېم کېږي، په جرمني کېم کېږي، په جاپان کېم کېږي. خو تر ډېره حده پورې نه خارجان د دې حکومت بل بدیل لري، تر ټولو لارو یې وازمویل. خو دوی ته ناپه وګاته نه وکوله او دوی شکست وخور. نو طالبان ان شاء الله تر ډیره حد وی دی څه څنګهړتیاوی بلری پر حکومت کی، او تر ډیره حد ملت راضی ده، خوشاله ده، مفتخبر یو مرده دی وطن خلق یو خلق پټوله کی
کور ودان ته کی.
نو دا مثبت ټکی وو. او دلته
ډیره مننه،
ډیر ښه شاندار ډول باندې دا کلیزه منځله کی، د خلکو بیرغونه جوړول دي، خوشحالي سرګندۍ. مزمور تلیفون کنه سقط مخفتا چه رادیو نسو آروی دای نسی مزده دا خفل جوابو
بس حتمان تاس بمنتظر پات شای زوابونا بواو رای مگا حد سکو چه رادیوی چپه بیر تا پیاوری کو یو چه هغه پخوانی قوت د څپو نه دی پاتې، ځکه د موږ د راډیو څپې طالبانو بندې کړي، یوازې په ټیټ کیفیت کې څپې چې اوریدونکو ته د لاسرسي وړ دي په بدیلو لارو باندې دغه نشرات سته. کور ودان تو خصیب سلامت اوسئ، یو بل اوریدونکی هم راخلو د سره خبرې کوو، بیا به د اوریدونکو نظر د میلمنو نظر راواخلو. ښه، دغه اوریدونکی قطع شوی دی. ډاکټر صاحب مختار، ښه، تخنیکي همکار وایي چې اوریدونکی وصل دی، خبرې ورسره کوو.
مثبت گام دے مثال دا خبر اول لکه محترم اجي توخي صاحب چې اشاره وته وکړه درې ټکو ته د زموږ حکومت توجه کلو دین صاحب، ان شاء الله زه خدا پاک ته وینم چې زموږ افغانستان به د سیال سره سیال شي. هغه درې مهم ټکي کم دي، لکه د خوندو پر مخ د شونځي او د پانتونو د وازي د شریعت په نگاه کړي باید خلاص کړي. دا لومړی او دوهم چې دی، هغه د سرپرستی میرمن لودین صاحب چې په جنگ جګړو کې یا مثلا دا سی خپل د کورنۍ سرپرست لاس اور کړی دی، نو د سرپرستی غاړه کار چې دی د خوندو په غاړه دی، مثلا د کاروبار دغه د پاره د خوراکي توکو د پاره پیسې د خوندو په غاړه دي، چې پیسې برابر کړي، هغه خوندو ته باید حکومت د کار زمينه برابر کړي او اجازه ورکړي. لودین صاحب محترمه، او بل پر کو د نن ځوانان ته د کاروبار زمينه برابر کړي حکومت. دغه درو ټکو ته حکومت توجه وکړي، ان شاء الله د خدای ته تامه وینو چې افغانستان به سیال ونه لري په ټوله نړۍ کې. دا چې پر مسله هوا دي. لودین صاحب محترم،
کور ودان سلامت او سیا تل سیب له نظر نه مډیر مننه، راځي چې د میلمنو نظرونه راوخلو. مختار صاحب، تاسو اول لاند د غوریدونکو په نظر باندې تم شي د توخي سه پښتنه او اعتراض دا چې وای میلمانه دغه د طالبانو حکومت غیر شرعي بولی او وای چې دغه تحلیل یا دغه اخذ سم نه دی، څه وای مختار صاحب د غوریدونکو ته؟ بیا راشو بحث
ډیر مننه. د توخي سه ویل چې مونږ د افغانستان یو او د افغانستان نه خبره کوو، مونږ هم د جاپان نه یو، مونږ هم افغانان یو او د افغانانو حالات سارو، کوم حالات چې فعلاً په افغانستان کې دی، د افغانستان په تاریخ کې داسې حالات نه دي تکرار شوي. اوسلګونو او بزرګونو افغاني کدرونه، معلمان، استادان، د پوهنتون مشران، انجینران، پروفیسوران د افغانستان نه تښتېدلي. طالب د خپل انډیوال او ملګری نه پرته پر هیڅ څوک باور نه لري او د خپل ملګری نه پرته د افغانستان ملت ته هیڅ کله مراجعه نه ده. کچیر د اسلامي اصولو خبره وي، په نړۍ کې تر 50 اسلامي ملکونه لرو، ټول علماو من المجموع اندونیزیا، مالیزیا، مصر، سعودي، پاکستان، هند چې دیوبند هغه کې واقع لري، ټول په صراحت او جرأت وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون د یو اسلامي نظام دنده بلکې فرض ده چې خلاصې کړي. اما متاسفانه شیخ هیبت الله د خپل ملت غږ نه اوري. او د دوی لپاره به د وازه مناسب وي، خو د افغانستان د ملت لپاره مناسب نه دی. د دوه درې پروژو جوړول د افغانستان د ملت او د ملي ګټو په رڼا کې هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري. سلور کاله د یو نسل تباه کول، د دوی ښوونځی او پوهنتون تړل، د افغانستان د ملي ګټو او د ملي منافعو پر خلاف قدم دی. دا مو د کوم ځای نه زده کړی چې اوس خلک نه وژل کی؟ مونږ په دې خوشحاله یو چې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي، او تاسو داسې یو نظام راوړ چې خلکو سره مواده کړي وو، په سلګونو او په زرګونو ځله ستاسو مشران ویلي چې مونږ به داسې یو نظام جوړوو چې هغه ټول شمول وي، د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، د نجونو ښوونځی او پوهنتون به پکې خلاص وي، د افغانستان ملي ګټې به پکې تعریف شوي وي. تاسو حتی یو ستره لویه جرګه هم نه غوښتل. تاسو د خپل انډیوال نه پرته په چا مو اعتماد کړی؟ تاسو د افغانستان ټول وزارتونه وګورئ چې د تاسو نه پرته او ستاسو د انډیوال نه پرته کوم داسې متخصص پکې ناست دی چې هغه صلاحیت ولري. په دې لحاظ غوښتنه مو دا دی چې خپل ملت ته علل اقل د خدای په خاطر دروغ ونه وایي.
بله او مختار صاحب تاسو هم په اولو کلونو کې اولو میاشت کې طالبان حکومت سره وای ملاتړ پاتشي وای څل عملو چې تاسو لار تر جلا کړه
زه د طالبانو حمایت ما تر د جناب تیر د مخه کړ ما طالبانو مونږ سره په بحثونو کې ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک نه غواړو مونږ هم ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک او یرغل په افغانستان کې نه غواړو په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې افغانان پر افغانان حکومت کوي تاسو نن د په تلویزیونونو کې د خپل انډیوال نه پرته بل چاته حق ورکوي زه یوازنی شخص وم چې 15 کاله مسلسل ما د طالبانو نه حمایت وکړ خو زه یې هم طالبانو په افغانستان تلویزیونونو باندې بند کړم یعنی هر هغه سای چې طالب ته چاپلوسی کوي پښې ته وړیږي د ده خبره مني د ده په پالیسۍ ته غږ دي طالب هغه مني هر هغه سای چې انتقاد کوي اول په اسلام کې حق لري چې ته په امیر المؤمنین اعتراض وکړي د حضرت عمر په وخت کې یو انسان یو صحابي اوچت شو د حضرت عمر نه پښتنه وکړه چې ستا جامع 2 متره دي دا جامع تا د کوم ځینه کړي هغه ورته ویلې چې ما دا جامع د خپل زوی نه ځان ته ګنډلې اوس امیر المؤمنین په میلیونونو او میلیاردونو افغانۍ مصرفوي چاته حساب ورکوي تاسو د یو قندهار نه د یو قندهار نه 10 وزیر لري آیا د افغانستان ملي ګټې همدا وایي تاسو په ټولو ولایتونو کې هغه کسانو باندې په وظایفو وګمارلې چې د افغانستان په سیاست په ځمکنۍ په شپړتیا په تاریخ په سیاسي هویت نه دي قطعاً موږ وایو چې د کاش کې علاقه افغانستان کې د منلو وړ نه وو اما تاسو خپل ملت ته مراجعه وکړل آیا د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تاسو یو ستر لویه جرګه وغوښتل چې دغه لویه جرګه په نتیجه کې تاسو خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړئ تاسو د غرب سره په تقابل کې د چینایانو او روسانو سره یو ځای شوئ نن افغانستان انزوا ته تللی د دغه انزوا مسؤلیت تاسو ته ګرځي نن په نړۍ کې تاسو ورسې وګورئ سویډن ډنمارک ناروې او جرمني کې خلک خپل دین پرېږدي خلق خپل ایمان او عقیده او اسلام پرېږدي او پښتنه کوي چې ولې اسلام پرېږدي او اسلام ځکه پرېږدم چې زما په خپل خاوره کې زموږ امیر زموږ قائد زموږ مشر د مکتب او د پانتون دروازه یې زما پر اولاد پر مخ تړلې آیا د افغانستان سیاسي اجتماعي اخلاقي دریز همدا دی چې دوی لري آیا د افغانستان د ملت ژغ ما اورېدلې په زرګونو ژورنالستان مو وتړل ځکه مو ووهل بندیان مو کړل په مخ مو ووهل خلک د تاسو نه بیریږي د تاسو د تهدید نه ډارېږي هماغه څه چې امریکایان خلکو د خلکو په کورونو کې شپې نه نوتل تاسو بلا قید شرط خلک نیسئ په بس کې نیسئ په موټر کې نیسئ په لارې کې نیسئ استخباراتو نه مو افغانان ډک کړي افغانان حقوقو 6000 افغانانو نن په زندان کې اچولي او تاسو متقی وایي چې موږ هیڅ سیاسي مخالفت نه لرو آیا تاسو د افغانستان د ملت استازیتوب کوئ جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید خپل انحصاري حکومت په افغانستان کې راوړي جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید صرف تاسو د قدرت پر غدۍ کې پاتې سي نور هیڅ یو افغان حق نه لري چې باید خپل غږ پورته کړي په دل لحاظ غشتنه مو دادی طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د ملت غږ واوري طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د انجمو شوانځي او پوهنتون خلاص کړي طالبان نه غشتنه کوي چې د ستر احمد شاه بابا په سیر یو ستر لوی جرګه د ملا هیبت الله وغواړي او هلته د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي موږ یو ځل بیا په تایید دا وایو چې تر هغه وخته پرې مې د خپل ملت غږ نه اورېدلی او د خپل ملت هغه مشروع مسائلو ته مو په درنو سترګو کتلې نه ستاسو او د کومونستانو د خلقیانو د پرچمیانو د ظالمانو د استبدادګرو د نورو نظامونو خیر ستاسو نظام هم په هیڅ برائت ونه لري
و کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب د بحث لګی چې لپاتې دی راځي ملمنو کوم خوخوي په دې سره راټول کو چې څه کول په کار دی طالبان دغه 15 کال سره قم پیل کی ځکه فکر کوم نړیوال هم په تام دي چې طالبان بل اخر د حکومت په 15 کلو کې باید د افغانانو قناعت ترلاسه کړي د افغانانو چې په کور دننه کوم افغانان راغوي تر ډیره لډار غږ نشو چتولې. ازادي راډیو تر څو کوم کسان خبرې کوي کو دوی په یو ډیره عادي مسله باندې هم نیوکه یا انتقاد لري، په بیا دا غوښتنه کوي چې وای غږ می بدل کړه، نوم می ما اخله، ځکه ویره ورسره ده. لکه څنګه چې تاسو ویل چې رسنۍ بند دي، د بیان ازادۍ نشته، نو خلکو سره هم ویره ده. اما هغه کسان چې لږ له هېواده وتري دي، هغوی بیا راځي په زغرده باندې نیوکې کوي او هغه کومې کمۍ او کاستۍ چې دی د حکومت هغه ورپه ګوته کوي. لږ در به په حلارو باندې تم سو چې 2015 کال یا د طالبانو د حکومت د واکمنۍ 15 کال کومې کورنۍ دندې دوی ته ورلغاړې دي، او آیا که وضعیت همداسې دوام کوي او یو کال وروسته هم موږ تاسو په همدې ورځ همدغسې وضعیت شاهدان یو، آیا نړیوال کوم ډول مسؤلیت احساس لري که نه؟ نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟ نړیوال نورمونه څه دي؟ په دې به لږ زره تم شو. میرمن زیراک، ستاسو خبرې او راځئ د ښځو له ادرس نه څه سپارښتنې لرئ طالبانو ته د واک 15 کال بعد څه رقم تیر کړي، او کومې کورنۍ دندې تاسې د یو افغان میرمنې په توګه دی او افغان میرمنې فعالې په توګه طالبانو ته ورکوئ چې په 15 کال کې ترسره کړي؟
موږ هغه خدا ده په طالبانو باندې د امارات اسلامي په دولت باندې په حوال قدم کې دوی کوم بندیزونه یا کوم مشکلات په ښځو باندې راوستله. کله کله سه داسې سوچ کوو، موږ وایو چې دوی دغه شل کلن جهاد صرف د ښځو لپاره کړی. ګوره، ښځې د تعلیم نه محرومې کړی، د وظیفې نه یې محرومې کړی، هغه کوم حق صلی تعالی ورکړی د هغې نه محرومې دي. مثلا دوی څه حقونه صلی تعالی ورکړی ټولې د دوی نه اخیستي دي. په اول قدم کې موږ د دوی نه دا تقاضا ده چې هغه حقونه سه اسلام ورکړی، زیاتره دوی هم نه غواړي، غربي حقوق دوی هم نه غواړي، هغه حقونه دي باید دوی ته ورکړل شي. او په دویم قدم کې چې دوی کوکې وایي سمه شمول حکومت کومه ده؟ هم شمول حکومت دوی مثلا چې حافه یې عمومي اعلان کړی و، کومه ده حافه یې عمومي؟ تاسو خو په خارج کې داسې په داخل د افغانستان کې خلک نیول کېږي، بندي کېږي، مثلا جزا ورکول کېږي، په مرموز شکل وژل کېږي، کومه ده هغه عمومي حافه دي؟ دوی څه شو؟ هغه کوم تړون چې دوی په دوحه کې کړی و، هغه د دوی هغه تړون څه شو؟ په اول قدم کې باید امیر المؤمنین د خلکو په حضور کې ځان حاضر کړي، چې د خلکو ته امیدواري پیدا شي. سریفتا دای خو د پیغمبر نه زیات نه ده، د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه خو د دې درجه زیات نه ده. هغه خپل امتیانو ته خدمت کول، دا ولې خپل وجود د خلکو وړاندې نه کوي؟ سای واقعا دای ستا که نسته؟ نو مثلا دای باید د شیو کې هغه یو ماتال یا یاری لره پای بوی غرض ملره، دای باید جهان سره ځان برابر کړي، د سیالانو باید سره باید د څو شرایط دای باید په ځان ومني. مثلا که زه خپل وارم سی هغه شری حجاب مراعات کوم، هغه د ما په لاس کې ده. او که زه نه غواړم دی په زور په ما تطبیقوی نشي، شکر د افغانان چې دي، ټول مسلمانان دي، هغه هیڅ څوک هم نه بې حجابي غواړي، نه بې عزتي غواړي، هر څوک غواړي هغه شری حجاب مراعات کړي. دوی باید هغه څو شرطونه ومني، هغه د دوی تړون کې څه کوم شرطونه و، دوی په هغې باندې ولې عمل ونه کړ؟ په هغې باندې عمل وکړي، او مثلا ځوانانو ته کار پیدا کړي، د خلکو زړونه لاسته راوړي، ټول خلک به د دې څنګ ته ولاړي. یو لاس نه تک نه خېږي. مثلا که دی په دغه سیستم دی روان وي، نور د خلکو په منځ کې فاصله ایجادېږي. خلک یعنې زیاتره نفرت تر لري، ولې کوټي چې ځوانان هم بېکاره دي، ورځ تر بله خودکوشي کوي، او دا په خپلو پښو نه ده ولاړ، دا مستقل نه ده. اوس اول پرون دی خپل دغه د استقلال ورځې په هغه کې هغه کول، تجلیلول په بګرام کې، دا د ټرمپ له خوا په دې باندې امر وسو، ولې تجلیل نه کړ؟ دا مستقل نه ده، دا د بل چا د لاس د واک لاندې ده، د بل چا د لاس لاندې ده. دی د دې شو کې هغه دغه شریعت کلک کونی شي، په دغه شریعت لاره دي لاړ شي، خو د خلکو زړونه دي لاس سره وړي. یه شو د دې سره مخالفت کوي، که دا حالات وي د سږ کال نه کال ته به موږ او تاسې بدترین حالات ووینو.
سلامت اوسئ. د خلکو د زړونو لاس سره وړل او په شرعي احکامو باندې پخای خودل، دا هغه سپارښتنې دي چې تاسو وایئ چې باید په 2015 کال کې ترسره شي، تر څو د طالبانو حکومت وکولی سي د خلکو سره په نږدې فاصله کې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وي. ځواک صاحب محترم، ستاسو د پای خبرې به هم واورو، او که دا تحلیل هم زما په کار دی که همداسې وضعیت دوام کوي، یو کال وروسته به د نړیوالې ټولنې موقف څه وي، د سیمې د نړۍ د هیوادونو موقف به څه وي؟ آیا نړیوال کوم الزامات شته یا مسؤلیتونه شته چې نړیوالو ته وراوړي؟
امریکا افغانستان طالبانو ته وسپارل. الیکشن یو دغه مرحله زموږ مشه د کومه د پالیکاتو شو په افغانستان کې په پښتنه مخکې دی نو لیکن د زړه شاته سم نه دیسته وروه د کارو شو چې د ساو په کومه مرکه سلی هغه منځل شي د یو داس په لاس کې شي او سپورت د دنیا مو ځای دی چې د داخله په ځای کې د پروژې په توګه چې امریکا افغانستان څنګه باندې راځي سپاره کله چې دا خبره کوم نو باید څو اول په طالبان یو هدا د مسلمان خلک دی دا واقع چې نیولې ده بل چا ورته ورکړل ده بل چا چې ورته ورکړل نو هغه ده یعنی امریکا خو په هدف په مقصد باندې دا کارو کې چې د وجود سپورت کې او طالبان ورکړل نو نړیوال وسته کې متاسفانه د بشري حقوق او بشري قوانینو نړیوال قوانین چې دي تاسو وګورئ چې کله چې تاسو سره باندې خلک دولت کې نشمان دولت یو ځل کېږي دا نړیوال قوانین لري چې موږ تاسو وګورئ چې دا کار کوم ځای د خلکو غوښتنې سره وګورئ نو نړیوال به هغه څه کوي چې د دې د خپل حکومتونو چې د دستور په توګه ترمنځ هغه ایجاد هغه کله خو د افغانستان یو بل جګړې په ځای پیږي او یا که تصادفاً د افغانستان د نیک مرګه د دوړو کې د هغه د سیالۍ د دستور په توګه ترمنځ په تاسو سره تعامل باندې توافق وشي چې دا نړیوال بازار په افغانستان په دغه منځ کې سوري موږ هم د زموږه د دې چې تاسو باندې د څه څه سره هم ورته کوم دا سیالي په شته باندې وایي چې نو موږ بیا په پاکستان کې په دې ډول چې دی او امنیتي وضعیت او استفادم تاسو په باندې کې دی لیکن سچ په ټول واقع دا وان دی هغه که تاسو وګورئ د یو ستر بیا امنیتي د پیښو او د سیمه او ایران شته ده
بله کور ودان ځواک بلند سپارښتنه مهمه او رولاند سپارښتنه کې په لاندې کې وای
او دینه هو توقع ده نو په ځان هغه طلانه خو زه یې توقع نه لرم ځکه دا کومه موریه ته پاتې ده ځنه ورته ده کې ویني شي ولا لیکن طالبانو کې ډېر ځکه کزان شته چې هغه غواړي یو قانوني منظم دولت ولري طالبان په افغانستان کې پاتې شي او بیا د دغه څه تجربه سره چې ټول دنیا سره اول ځل طالبان په جنګونو خطر هغه څه تجربه بیا تکرار نشي دا هغه لپاره لکه مخکې څنګه په تاسو کې دوی باید د افغانستان خلک پرسته وکړي دوی باید د افغانستان خلکو سره خپل اړیکې ولري دا هغه دلی چې په طالبانو کې د نړۍ د په هغه څه چې کوي حبت الله او د سر دلا باید دوی باید د واک نه لري شي دوی د واک نه لري شي او بیا په افغانستان کې د دغه یو نظام بنسټ کېښودل شي چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک ځانونه خلکو ته ورکړي یعنی ورکړي شي او یو نوی قانون باندې موافقه وشي دا څه موافقه چې په هغه کې تعلیم هم وي او د ساده مخالفین هم وي په دغه شکل باندې وي چې د خلکو استازیتوب په هغه کې وي نه دا چې بیا د بل د توافق په شان خاص ډلو ته امتیازات ورکړي شي نو دا یو دغه څه توافق ده چې یو البان دی یو متاسفانه عملي کېدلی زه ستونزمن ځکه ګورم چې هر چا په لاس کې واک دی په افغانستان کې په نړۍ کې او څوک چې د افغانستان په اړه تصمیم کې دی بد پښتانه موږ خپل استقلال نه مخکې مختار صاحب ویل دی تیره دوره کې بالکل زه تیره دوره کې کابل نیوز مسؤول وم دغه په خوا کې د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز کې مشاور وم لیکن هغه وخت مې ویل چې افغانستان امریکا کې نه دی او چې دا د اشغال راوړی دی بازار نه ویل چې افغانستان آزاد او مستقل دی لیکن موږ باید ورو او استقلال قاتلات یو اساسي قانون د موږ خپل انتخابات کېدل یو نظام بنیاد کې پدور شوی دا نظام باید چې کوچو نه وي بلکې دا نظام پر باید هم کاری شوی او افغانستان استقلال او آبادۍ خواته ورایي نه دا چې موږ بیرته
منفي.
سلامات استاذ زواک صاحب، ډیره مننه. کور ودان د خبرونې لږې شیبې پاتې دي. ډاکټر صاحب مختار، ساسو د پای خبرې هم اورو. مخکې مو د لویې جرګې یادونه وکړه، د ولس د زړه د نږدې کېدو یادونه مو وکړه. نورې کوم سپارښتنې دي یا هغه ارماني هیلې او غوښتنې دي چې غواړم د بحث پای کې له تاسو نه واورم؟
زما باور دا دی چې طالب دی په د پوشي چې د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلک ټول د حق لري چې صاحب او مالک د یو انساني اسلامی او بشری نظام دی اوسی، او هر افغان حق لري چې په خپل ټولنه کې د اعتراض حق ولري او د انتقاد حق ولري، او یو نظام باید مشروعی او نظام مصارف هر څه چې کوي باید خپل ملت ته ووایي چې دا پیسې دي کوم ځای نه راځي او چیرې مصرفیږي. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د امریکا او د اروپا سره د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي، او موږ نسو کولی چې د پردیو استخباراتو نیابتی استخباراتي او امنیتی جګړه د افغانستان په جغرافیه کې یو ځل بیا راوړو. که د روسانو سره د طالبانو درېدل ستراتیژیک معنا لري، افغانستان به د یو بل ستر ګواښ سره مخامخ وي چې په دغه صورت کې به نیابتی جګړه غرب په افغانستان کې د نور د ګاونډیانو په لمن کې به پیدا کړي، او دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن نه دی. دریم موضوع دلته دا دی که طالبان غواړي چې مشروع نظام ولري، نظامونه مشروعیت د خپل ملت او خپل خلکو نه اخلي. طالب دی باید یو ستره لویا عظیمه جرګه وغواړي کوم چې د افغانانو یا د افغانستان د خلکو په تاریخ کې ډیر یو لرغون تاریخ لري. داسې یو ستره جرګه دی وغواړي د احمدشاه بابا پوسمیر، او هغه جرګه دی د افغانستان ملي مشر او ملي زعیم وټاکي. افغانستان او افغانان نور داسې استخباراتي او نیابتي جګړې ته ضرورت نه لري چې افغانان په خپلو کې یو بل سره ووهي. که چیرې نیابتي جګړه منځته راځي، مسؤلیت به یې بېرته طالبانو ته ګرځي. موږ طالبانو نه غوښتنه دا کوو چې د افغانستان او د ملت په منځ او د طالبانو د ډیفکټو سټیټ په منځ کې فاصله شتون لري، او دغه فاصله د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی. طالبانو نه مغوښتنه داده چې د افغانستان د ملت د نجونو ښوونځی او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي، او که چیرې تاسو دا کار نه کوئ، تاسو د پردیو زموږ د دشمنانو د تلپاتې دشمنانو استراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوئ، چې همدا استراتیژیک اهداف دا و چې باید افغانستان بې سواده وي، نجونې تعلیم نه لري، ځوانان باید وتښتي، اکادرې باید افغانستان پرېږدي. په دې لحاظ طالبه تا نه مو غوښتنه داده چې د افغانستان د ملي ګټو د تعریف لپاره خپل ملت ته مراجعه وکړي، او یو ستره لویه جرګه چې نړیوال مشروعیت او حمایت هم ولري
کور ودا
د افغانستان لپاره مفید او موثر.
سلامات اوسئ درنو میلمنو او اوریدونکو. کور ودان د ازادۍ په څپو کې خبرونه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا خپل درنو میلمنو د سیاسي چارو لشنونکو او خبريال جیلاني زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار، او د خزو له فعال انارګول زیرک نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې خبریالي او د خزو فعال دیوی پتنګ هم خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و، خو تر پای زمګه پښتنه جواب نه کړه، او فکر کوم ټلیفون کې تخنیکی ستونزه و. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
Thank you.